السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې تر خبرونو وروسته د ازادي په صفو کې پروګرام په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو درته خبريږي خو په سر کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت لپلاوي سره خبرې پیل کړي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړ سوله تامین شي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په روغتون کې بستري شوی دی بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او د دولت لپلاوي سره خبرې پیل کړي هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده
سولت الهی عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده هغې ته رسېدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي
د ښاغلي غنی دا پیغام د ارګ مڼې په فیسبوک پاڼه نن خپور شوی هغه د دغه پیغام په پیل کې افغان پوځیان ستایلي او ویلي دي د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې سارې مبارزه کړې ده د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تأمین شي رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د آمو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته یې په مخابره باندې وینا کوله
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل کار سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ییزه کچه د دوی د اوبو برېښنا او لارو غم وخوري هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژلی د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته
تیرش به شاوخوا 12:30 بجه دی طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارگاه چه د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز قمندان دی حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې دیار لستنه شهیدان شول او څلور نور ژوبل دي
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است
د هجری په خبره د طالبانو په برید کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاتنوال ټپیان شوي هم دي د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی مورګن ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمېر بندیزونه بیا پیل شي د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږد ولو په پریکړه لیک سلا و نشوه اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د سایبریا د اومسک ښار په یو روغتون کې د عاجل مراقبت په څانګه کې بستري ده د ناوالنی ویان دی کې را یار مشنن په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی او ویلي دي چې اټکل کېږي د فساد ضد دغه کمپاینر به مسموم شوی وي د یار مش په لیکنه څلور څلوېښت کلن ناوالنی اوس بې سده دی هغې زیاته کړې الکسی ناوالنی د سایبریا له تومسک ښاره د راستنېدو په لار ناروغه شوی او الوتکې بیړنۍ ناسته کړی ده ناوالنی په وروستیو کلونو کې څو واره زندان ته لوېدلی او اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ځان کاندید کړي او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګي ضد درملو ته لاسرسی او د جنین یا د سخت له خدماتو محرومې شوې دي. دا خبره د ماري ستوپس انټرنیشنل په نوم یوې غیر حکومتي ادارې په یو راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې له 2 میلیونو ښځو یوازې 1.3 میلیونه په هند کې له دغو ستونزو سره مخې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. زمنګ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه شه د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روخانه او تد پاته دی. تاوتری خواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. یوا برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیل ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 15 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 48 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وتره حوله او جوبله او مرګي واړاو. د پیښو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنی رښتیا د افغانستان جنگي تیاتر پای ته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړې چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زرمتی د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې دورانی وزیري د ولسمشر ایوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړې. زه هم داوود جنبشم. ټول ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیري بیا زموږ خبرونه ته ستړي مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې خای خبري ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ول او جګړه هم کې دی شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمتی خور او وقات ستم، زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبلل ما چې یو باس په دې مورد ولر وګورئ. جنبش صاحب، په هغه وخت کې چې د سولې پروسه په پیلېدو وه، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا ښودله او زموږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې توریستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د نظر کې ویل شوي دي چې دا د 10 ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل توریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلي ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېرې موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی به لا هم فعال وي.
ها ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچېرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او پروزه طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطه کړي. دې خطر چې کدا فعالیتونه دوام لري نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول له تاسو نه وکړم. لومړی راته دا وایي چې بیلا بیل شمیرې ویل کېږي، ځینې وایي چې 10 نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې ښي. ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه، او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بلې جنبش صاحب، تاسو پروګرام کې شریکو خویندو دوستانو ته سلام و احترام عرض کو. مسئلہ د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بحثه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، علیزاد هم ډېر کردار ادا کړی دی او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دی، او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دی. هغه څلور سوه زندانیان که هر څومره ترفې او درنې دوسیې لري هغه ازاد کړه، او ولسمشر په درېیمه ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس د صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د ازادولو حکم ورکوم، او دا حکم یې ورکړی دی. بناءً په متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب و، او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان هم متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانولي نه دي په کار، او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژلي نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت تر منځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان ازاد شي، او هغه دوه کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان ازاد شي.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو، او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله یو شکل د اشکالو باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي، او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سر ده اوچته راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده، او دا مسله حل شي، او طالبان دوه سربازان ازاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان ازاد کړي، او باید چې ازاد کړي غږ کومه په اشرف غني چې ازاد کړه، نو مذاکرات پیل شي، او مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو هم وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسې خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پېژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسې پوهېږئ چې زموږ ځینې ګاونډي هېوادونو کې داسې شارټ تنظیمونه شته دی په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنګي او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سر را اوږد کړی دی، ویل کېږي چې سره کې راجې کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې اخوا دېخوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه د افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ، او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دي پرې د جیش محمد، او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا دلته دغه څه شیان شته، خو چې دا شیینه اوادېږي نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه په دې کې دخیل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی، او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنه کړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي، د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څه نه کوي چې دا د جنګ سرحه ټوله افغانستان ته را لولي، دا هڅوک غواړي چې دلته او د دې شاینه تر شا القاعده هم ولاړه ده.
بله،
دغه تنظیمونه چې پاکستان کې مایات کړي دا ټول د القاعده له خوا نه اکمالیږي.
بله مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټولې د اسلام په نامه ډلې فعالې دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپل د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب یو پوښتنه چې سم لاسي په دغه وروستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا ده چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول، ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې خو سړی به وایي چې ترتیبات نه دي نیول شي، په دغسې ورځو دواړو کې ډېر ښه ترتیبات نیول کېږي، پوځي پولیس وي او نور، دوی څنګه بریالي کېږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هر ورځ په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګوري دا د توغندیو حملات چې کیږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډیر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي د هر خوانه کولای شي چې هر څوک. هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډونه او د نورو هر ځای نه په ډېر ځایونه کې کولای شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن، دوی زی په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورس دوی دغه راکټ دغه راند راکټان راولي چې هغه هم د نتایج ونی چې زمونږ بیگونه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخې پښتنه مې داده، پښتنه مې داده چې دا څلوي څوارلس پنځلس توغندي یا زیات یا کم ډېر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له یو ځای نه تیریږي او یو داسې فاصلې ته رسول کېږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پښتنه داده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کېږي؟
ګورې ګورې جنبې صاحب، تاسو خپل عمل ته په لندن کې یاستئ، تاسو وینئ چې څومره همداسې عملات په امریکا کې راکټي هدف منه دی، مګر همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې هم ترسره شوي، په اروپا کې هم ترسره شوي، په ټول ځایونو کې ترسره کیږي. کنه دغه به ډېره مشکله خبره وي چې مونږ ووایو چې وکړی شو چې یو داسې عملات بیخي صفر ته ورسوو. مهمه موضوع دا ده چې د دوی دغه حملات تکنیکی حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي د یو ځای نه په چریکې توګه دغه عملیات ترسره کوي. نو دا واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه ښیي، بلکې دا د دوی هغه ګزارونه ښیي چې فیصله په مونږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی اړه وخلم، خو پښتنه مې دا ده چې دا ورستیو کې تورونه وو چې د نننې ملاتړ شته له داعش سره، ځینې چیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو، خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن د څوک شته چې دا کسان داسې مهمو ځایونو ته له وسلو سره راورسي؟
دې برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وي، نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویښ وي، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټرانو په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان اوسېږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی، دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوه شي، مملکت تو جغرافیه وپیژني، ملت او داوی خصوصیتونه وپیژني، که وکیلان وي، که سناتوران وي، که والیان وي، که قمندانان وي. نو په دې مسله کې چې دا کار کېږي دا د پښتنې وړ دی. هغه صحنه ټوله تلویزیونونه وښودله چې غواګې موټر هغه ته ځای په ځای شوی دی او هغه هم اور اخیستی دی، نو دا کار یې کړی دی. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانېږي چې دا شیینه لاسته راوړي، جنبش یوه اصلي خبره دا ده، میزایل څنګه لاسته راوړي، داسې یو ځای نه بل ځای انتقالی کوي، دا دویمه ده، دا لاسته یې راوړي یا د کومه ځای.
او نن یوه اطلاع هم وه د تخار نه چې طالبانو لایزر وسلې استعمال کړي دي.
او کنه خو دا ټوله هغه مسله ده چې کسبي ارګان باید ډېر عیار وي، کسبي ارګان د امنیتي او دفاعي قوتونو سترګې دي، غوږونه دي، دا چې څومره عیار وي، څومره فعال وي، څومره دقیق وي، څومره ویښ وي او څومره حساس وي. پولیس ډېر حساس وي، موټر در چې مخ واړوي پوه شي څه خبره ده. او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي، غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسالې راولاړېږي چې نظام تر پوښتنې نه راځي. یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي، ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي، د مرګ ژوبلې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي. او راکټ خو ډېره درنه خبره ده، موږ راکټونو ورېدل لیدلي دي. یو راکټ چې یو ځای کې ولګي انسان نسا وباسي، ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي، نو دا ډېره درنه خبره ده. او دا سوال خبره زه امیدوار یم چې زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي، موږ یې حمایت او ملاتړ کوو، دغه کمبتاتو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي.
مننه دورانه جانې. یوه بله پوښتنه چې مو حکومت راځي کېږي په خواله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې ځای ځای راپورته شو، دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لږ وروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ داعشه یې نیولی دی. اوس چې په مراسمو باندې برید وشه دغه بله ورځ، بیا یوه اعلامیه راغله چې د داعشیانو قاضی القضات وژل شوی دی چې دواړه ورکزیان بلل کېږي. پوښتنه دایي چې د دغسې پیښو نه وروسته، د داسې مهم امنیتي ماتو نه یا پیښو نه وروسته د دغسې کسانو نیول یا وژل، دا یو تصادف دی که د عامه افکارو د کرارولو لپاره دا کار کېږي؟
نه اصلا نه تصادف دی جنبش صاحب، او نه هم د عامه افکارو د غلطولو دپاره دا کار کېږي. ګورئ دوی چې معمولا داسې حملات غواړي چې ترسره کړي، او یا هم داسې خاصو وختونو کې خدا واضې خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحاتو کې دوی نږدې خپل عمل ته اوسي، او غواړي چې په خپلو جنګیالیو باندې یو کنټرول ولري یا دوی سره ارتباطات ولري. جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده. زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي، هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او ترسره کوي، او همداسې دښمنان په ډېرو ځایونو کې دوی د پښې نه اچوي او دوی وژني. زمونږ د کاشف او د استخباراتو نهادونه هره ورځ هره شپه یو خدا دی چې عمومي عامه اذهانو کې ځینې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي. اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چېرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي. نو په خلاصه توګه درته وایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپلو وطنوالو ته ورکوو، او یا هم د خپلو وطنوالو د تیرستلو په خاطر مونږ دا خلکو غوږونو ته رسوو، بلکې دا هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونه نور هم چټک کوي او فعالیتونه نور هم ډېروي، نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده. هېڅکله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک، دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټپلو په تصادفي توګه نه وژل کېږي. دا یوه موضوع. او بله موضوع دا ده ګوري چې
تصادف یادونه نه و، زما مقصد دا و چې پیښو سره په تړاو د دې نیول یا وژل تصادف دی که مخکې نه دا شوي او په دغه ورځ اعلانېږي؟
نه نه نه، داسې نه ده، داسې نه ده چې مخکې تر مخکې نه شوي. دا ګوري که دا موضوع د حکومت د طریقه په غلط اعلان شي، تاسو په دې باور ولرئ چې په هماغه لحظه مخالفین او دا جنګیالۍ ډلې ټپلې دوی وایي چې دغه موضوع غلطه ده. اما ګورئ هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو، او تاسو وینئ چې زمونږ د امنیتي نهادونو د لخوا دوی عامه آگاهي ته وړاندې کیږي او خلکو ته په هماغه واقعي توګه ښودل کیږي.
ډیره مننه آغلی وزیری. وقات صاحب ستاسو معلومات سدي د دوه مشهور دایشان چې حکومت د وجلو یعنی ولو خبر ورکړه دوی اورګزیان بلل شو دي. اورګزی ایجنسی د دورن کرخه په هغه خو د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات سدي چې مخکیم زین کسان د دغه سیمه خودل شوی وو چې د دوی اصلي جنگیالي یعنی دا کم تنظیمونکي دا غي سیمې دي ک جنگیالي هم دا غي سیمې دي. دا ځکه دا پښتنه کوم چې یو شمیر افغان نور شنون کې دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال ده دا هغه داعش نه دی چې په منځني ختیځ کې جوړ شوی و. دا یو بیل شی دی او د یوې بلې لوبې لپاره جوړ شوی دی.
بلې که تاسو جغرافیه جنبش تاسو سره معلومه وي دا افغانستان د نګرهار جنوب تا چیرا ده. چیرا یو ډیر شین وطن ده او د چیرا جنوب تا بیا اورګزو ایجنسی ده چې مرکز یې د انګو په بازار کې ده او خلک یې په دې غرونو کې اوسیږي او زیاته برخه یې شیګان دي. ډېر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواوختلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو نافذ سعید مشهور و چې هغه اورګزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه مدني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځنې د خراسان برخه ده. د دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د دې ځان دې مترجم ورکول کېږي. دغه ځینګ مراکز هم په دغه قبایلي سیمو کې دي. کرا آزاد قبایل دی ورځي سیمې آزاد سیمې لري نورې آزاد سیمې شته دي او دا لښکر چې دا هم پیدا شوی هم د هغه ځای نه دی. اوس هم دغه ځای هغه خاضر قضات چې وزر شو هغه خو بیا هم خبره وه د حادثې نه وروسته په جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب یې کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغې نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پېښ شو او محبس عملیاتو 4 ساعته وخت واخیست. دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هغه هلته لیسم ده خوا د ترافیک ریاست هم دی هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغلته چې کوم عسکر و هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته ویل کېږي او غټه جثه لري. دا 6 کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې پخوا هم وې چې دا مملکت سړی دی
قاضی صاحب دغه سړی خو سارنوالۍ ته پیژندل شوی دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي
سارنوالۍ ته خو خاصم چې کندهار کې شلو کسو د عایشانو سره ونیول شلو باسم اسلام هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راووځي. سارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راووځي. دا څه شو دا خلک د هیچ چا سرنوشت معلومیږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسوال شو تحقیق روان دی او قضا ته وسوال شو فیصله روانه ده. خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې 300 خپل کارڅوکان وویشتل او په لسګونو طالبان چاته بندې ووژل. بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کړو دا غلطه خلکو ته ویل شو وځي. نو هغه ملکي خارج هغه د څومره وو هغه ووتل په هغې کې ځنې بیا ګرفتار شو او ځنې لاړه ورک شو. هغه بندیان هغه 1200 بندیان شو. نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه خلکو ته پکې خسارې ورسېدلې خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په 1:30 بجو
باندې. په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږي قاضي صاحب.
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي.
بله بل مننه ډیر قاضی صاحب. بیا دوه پیغامونه دا اوریدونکو راخلم، بیا به اوریدونکو ته وار ورکو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو ده چې همیشه پیغامونه را لیږي، عبدالعزیز غالب هلمند مارجه کې، دا وای چې درې سوه شل طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي، او د ده په باور ل ماتیا یا اتنوی سلو نا دا اتنوی فیصد و پشاوخوا که وی جگره ختمیدلش که طالب سولو کی. یو بل اوریدون که ویلی چه قاسم زواک نمیگی هلمند که دادیم وی چه افغانستان که اصلی داعش نشته، که مدل چه دا داعش پا نام جنگیگی دا دا پاکستان ملیشه دی، او طول مالی او نظامی مرسه پاکستان ورته برابروی. البته دا تور ده دا غستورونه دا طالبانو پا برخ په پاکستان لګیږي، او هغه تل رد کړی دي. اوس به یو خبرتیا وورو، بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نو د ازادۍ څپوکې خبرونې ته اوریدونکو ته مرکلی وایم. شمیرې خو تاسې به حتمن لرې، ډېر اوریدونکي ډېر ځله زنګونه وایي، بیا هم په منډه زه نوي اوریدونکي ما هڅوم چې دغه شمیرې ولیکي او زنګ راته ووایي. 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت دا په کابل کې شمیرې دي، د دې نه زنګ وهلی شئ. بهر نه که څوک زنګ وایي، اروپا، امریکا او نورو ځایونونه، 0024021 1501 شمیره ده. او سکایپ هم که کاروي ریډیو ټکه آزادي دا یې نوم دی. یو اورېدونکی شته، دوی به واورو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم جنبش صاحب، تاسو پروډوسر ته په دواړو لاسو سلامونه.
علیکم سلام، د ټولو لخوا مهرباني وکړئ.
دغه جنبش ته سفولا په سلام کې لګینا
ښه ستړي مشه په سر لسه او کې لګي خو خیر از زید اوس نو خپل پښتنه یا نظر راته وایست.
جنبش ته زما ګله خو ټول درې جمهور نه دادو د ټول ملامت اوس موږ رئیس جمهور دی ویل دا منځ نه خوشی کې وطن د څه حالات روان دي. دغه ډیر سلوي سفرم لکیږي مسلمانانو زامن لکیږي څه حالات روان دي. ته خار کې موږ اول ورځ کې لګي چې موږ دې دا څلور کو باندې ولې نقصې کوي دې باندې ځان کله کړې دې چې باندې خو څه کوي په څلور دو سره شروع کړي بین افغاني خبر دې شروع کړي د مظلومانو زر د ناخلي ټول ملامت منګل لګرې جمهور نه طالبانو ته هیڅ نه دي ملامت.
ښه یعنی ک باندې خوش شي طالب به جګړه ونه کی
طالبانو خپل حال وایي چې موږ یو خبره کوي چې مظلوم باندې خوش شي موږ به هر مرو درو بین افغاني خبرو ته کینو دې خو خپل غریب ولار جنو وایي بنده خوښ شو موږ غواړو چې نو افغاني خبرې شروع کړو. موږ راځو جمهور ته دا عادت پیدا دا بنده خوښ کیږي دی وايي چې دا فرانسياني وزیر دی دا استرلیان وزیر دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر څلیک نفر هم لکه یا خو نه وايي.
دغه میو پښتنه ده، راځي کې اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم اساس پښتنه رااله چې بنديان ولې نه خوش کیږي، کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبرې کله پیلیدون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکې لګی نه وغږی دی، بل اوریدون کې به وورو، مهرباني وکي. مهرباني وکي اوریدون کې نه راځي د دوی غږ. الو خیرخانی نه کېږم. ښه کوئ، نوم هم رانغی، څه ستاسو نوم؟
زما نوم احمد، خیرخانی نه کېږم.
په خیر رالی، بس راته ووایست یا نظر ووایست یا پوښتنه.
نه سوال مې پوښتنه مې دا ده وزیر خور نه چې دې مخکې ولې چې دغه کوم تورستان چې راځي داخل ته دلته د چا ملاتړ او چا نه ورسره او دې د غلچکي غونډې عملیات کې وتښتي نو پر خبرو کې موږ واره چې یو تیز رفتار موټر نه د څلور راکټ په څیر شو دوه مرجونه. نو زه سوال دا کوم چې دا تیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته تیز رفتار ورته کورولا تا غټن ته په لګول ګل رسیدي نو دا څوار لس راکټ چې په یو واړه موټر کې څخه څنګه پاتې شي اول ته چې پیریږي خامخا یو غل دې لاس پنځه تومانچی هم څوک نشي انتقال یو توما یو موټر کې دا څر لس راکټ څنګه انتقال شي دا زما یو پوښتنه ده. د خور وزیر نه چې دی ولې دا غلچکی دی او راغلی یو څه پیرونه وکول لاله.
مننه احمد خان، تاسو خیرخانی نه وغږیدئ. یو اوریدونکو به بلم واورو، بیا به ملمنو ته وار ورکوم، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب.
هلو
راګم رازی راته وایست ځان معرفي کوي لاند. حسینی صاحب مهرباني.
ما دغه بندیانو په باره کې دا نظر و چې اوس آسترالیا او فرانسه وایي چې د مونږ دلته درې آسترالیا وایي زمونږ درې نفر یې وژلي دي او فرانسه وایي زمونږ څو ځواکونه یې وژلي. دلته مونږ په افغانستان کې په زرهاوو داسې شهیدان ورکړي دي، بیا مونږ لویه جرګه راوغوښتله.
خو دا خو پسرلي صاحب هم وویل که نه، تاسو مه راته تکراروئ. دې کې ستاسو خاصه پوښتنه دا ده، کېدای شي یو دلیل دا وي چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي، ځینې ډیپلوماتیک روابط یعنی پراخه دي ورسره، چې د هغوی نظر که وانخیستل شي بیا راتونکو کې ستونزې جوړوي. فکر نه کوي چې ښه ده چې آسترالیا او فرانسه چې وګړي طالبان وروژلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي، نظر ورکړي چې ښه خوشې کوي نو بیا کېدای شي وښه سوله راشي.
بیا موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زر هغه هیوادونو ته قناعت ورکړي تر څو دا بندیان هیله شي. دوی قناعت هم نه ورکوي او په ځنډ سره هلته بیا په هیواد کې جنګونه هم سره ډېر دي.
مننه ډیره حسینی صاحب، همدغه پوښتنه به راپورته کړو. تاسو له ازادۍ راډیو نه زموږ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ څپو کې خپرونه اورئ. موضوع مو سولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریځونه او کړنې دي. په خپرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یوه ویاند دورانی وزیري ملګری وه، هغوی ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچي پلاوي غړي شریفي زورمتۍ ته چې اوس را سره نوې ملګری شوی هرکلی وایو. د سولې شورا مخکنی غړی قاضي محمد امین وقات را سره لا هم ملګری دی. خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم. شریف جان ستړي مشي، تر اوسه په دې غږیږو چې که طالب سوله وکړي داعش او نورې وسوالې ډلې به څنګه کیږي؟ په دې تړاو یوه نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یوه مشر منان یزید اګواښ دی چې نن موږ ته خبر شوي یو، او دی وایي چې که د دغه شیانو مخه ونه نیول شي چې د دوی په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي، دوی به بریدونه وکړي او په هغه چا به بریدونه وکړي چې غړي د دغو د فاطمینو غړي دي او یو قومي ډله ګواښي. فکر کوي دغه ډول ګواښونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنوونکي دي؟
سلامونه او احترامات ټولو اوریدونکو او قدرمنو همکارانو ته. په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې به خپلې منفي اغېزې ولري، اما دومره دا زموږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي وربند وشي سوله راشي له خیره. دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي، مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تخبریزه دي دغه د بریټه دوام ورکی القاعده دی دایشت همداشان لکه د تاسو سوس یا دونه وکړه چې د فاطمینو ډله د دغه وخت سره هم د دوه درې ورځو راپېښه خو د موضوع ډیره ګرمه شوې ده. امیدوار یو چې طالبان په خپل ژوندونه باندې ودرېږي او دغه سي ډلو فعالیتونه مخنیوي وکړي. خو یو بل شی هم زه امیدوار یم چې موږ به هیڅ کله منفي نه وکړو، ځکه منفي فکر کوونکو کله که په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت حاکم شي، طالبان هم ورسره لاس یو کې، زه فکر کوم ناممکنه ده چې نورې ډلې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دلته به مرزونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي، حکومت به پیاوړی کېږي، د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مست کیږي او هیڅکله به هم ونه تویږي چې نور ډلې دلته فعالیتونه وکړي. پرته له دې نه بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي، مداخله وکړي، اجازه ورنه کړي چې د نورو هیوادو هغه تخبری دي خلک یا په افغانستان کې او یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي. که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځانه سره ونه لرو د دغو ډلو مخنیوی ونه شي کېږي ګواښونه به وي د سولې پروسې ته. کومه کته به باور نه ورته کچری له خیره ټوله حاکمه چې په افغانستان کې کدی کې شکل څه چې دغه د لوګي مخنیوي لپاره ولاړی چارې سنجول دي.
ډیره مننه تاسو ته نورې پوښتنې مراجعه ځکه تاسو د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړیتوب لري پوښتنې موریدونکو کړي هغه لګرو سره قاضي صاحب د شیا او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوی د امداد فاطمیون موضوع فکر کوي د عمدتا یا ټول شیا مذهبي دي فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکي یا یوزه پل شي دوی به فکر کوي چې سوله وکي که د خپل حامی سیمهیز دولت په ګټه به چې ویل کېږي هغوی یې تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي.
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا وو چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دې نه کار اخیستل کېږي او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی چې د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي نو چې شاید وویلی شي چې اقامه در کوو او دلته به دا امتیاز در کوو هغه کور نه لري اقامه نه لري نو بیا خو افغان دی سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي. دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی په دې به اوس تیږه کېږي دا د آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هماغه عراق او
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشعابي ډلې یو مشر دی دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي دغه ډول یعنې که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي شخړې تودولی شي.
دا خبره خو د مولانا نجی صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي نو که مولانا نجی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دې مخه ونیسي که وسله لري خرسلای کړي او قید کړي ځان سره او یو لاس او یو سر او دو غږونه یې کور ته ولېږي یا یې قید کړي یو وخته پورې او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی او که په ملانه ځای دا کار کولی شي بیا دې هم دا کار وکړي خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي.
مننه قاضي صاحب یو درې پوښتنې مو درلودې د اورېدونکو نه البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي وو خو مې درته ولوسل. احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توانیو د برید په اړه اغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجې وه خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوو قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښوده چې دغه توغندي څنګه په څه شي کې راوړل شوي وو چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده. دوه نور اورېدونکي چې یو له کیلګۍ نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه. شریف جانې غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي که د آسترالیا وژل شوي او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر را خپل کړي د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي.
اما حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیر نه ده پاته د همدې لپاره ناستې لري تدابیر ورته نیول شوي دي او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي. خو زه نن دلته دغه فعلي وینا چې کوم څه اوس غوښتم پرې وغږېږم د حکومت له ادرس نه نه د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک وي هېڅوک نه دي خوشحاله اما که راځو دې ته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي شهیدان کېږي د ټولو ډلو له طرفه که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې همدارنګه تر دا اوسه پورې هغه اخري دغه پېښې چې د چاودنو نه بره لوه اوس په ماینونو باندې زیات خلک له منځه ځي ترور کېږي دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي. نو د ما هیله همدا ده د فرانسې استرالیا او نورو هېوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي نو دوی که بندیان هم چې د سولې پروسه زیانمنه کېږي دا به ډیره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشې شي. طبعا د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصولاً هم باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هېڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسې ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزا اخیستل څه دي؟ موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولي دي. موږ تک تکه دا نن هم د طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کښېني، موږ مشکل د تک دپاره نه لرو. موږ پوره چمتووالی لرو، دا منتظر یو چې څه وخت به طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کښېني او دا ومني چې دا مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورشي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سوه کسو بندیانو پروسه چې هغه په حالت دي، پروسه د تطبیق په حالت کې ده، خلاصېږي، دا لړۍ روانه ده، یا نن یا سبا یا بله ورځ دا خلاصېږي. اما متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډېره کلکه نیولې ده، نو وګورو که چېرې په دې تو ګذشت وکړه او دا لړۍ روانه وه. د لړۍ د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر، دا تر اوسه پورې نه ده معلوم.
شریفه جانې، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشي، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تا سره رابطه کېږي خپل منځ کې، جرګه کېږي مثلا ښاغلي عبدالله سره چې د مصالې د عالي شورا مشر دی، ګورئ مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي؟ یعنې چمتووالی په کوم پړاو کې دی؟
نه، د موږ خپل منځ چمتووالی شته، د موږ یوشت کسیز ټیم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنۍ ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرف نه د هغه خبره چې شین چراغ وښودل چې موږ مشکل نه لرو. بلې، و موږ په خپل منځ کې ناست لرو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله سره روزمره نه وي، کله نا کله ناسته لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنۍ ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې دوی په خپله حاضر شي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسې غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست، خو دوی وایي چې که یعنې ویاندانو یې موږ ته هم ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې که بندیان یې خوشې شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کښېني. قاضي صاحب، ستاسې له نظره مخکې یو څه وغږېدئ، بیا که راته لنډ وایست، دا د فرانسې خبره، د آسټرالیا خبره، د یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یوه مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اتیز کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شلوي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله، دوی او باغی باندې خبره وکړو چې استرالیا، جرمنی، فرانسه، هغې سره به خبرې روانې او نتیجې ته به ورسېږو. اما اوس د شپږو کسانو دپاره درې سوه او شل کسان ځنډول او پروسه ځنډول دا بې ځایه کار دی. د موضوع حکومت دا موقف صحیح نه دی. د حکومت دا موقف صحیح دی چې سربازان دې آزاد شي.
نو د سربازانو دا موضوع ولې اوس راپورته شوه؟
دلته خارجیان وژلي دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دې آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل دپاره زمینه برابره شي. او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه وایي به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي. او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو اشپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلي دي. دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه څوارلس آزاد کړه که نه؟ بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، تو سربازان آزاد کړه، دا به ستا بندیان آزاد کړي چې خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه یو پوښتنه تاسو نه کوم تاسو دا موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان وویل چې زر مجمنه کړي یو زر څو ما آزاد کړل په حکومت هغه وخت څه ونه ویل یعنی دغه بندیانو د څرنګوالي په اړه چې دوی څوک دی اوس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څېړنه بوختو کدا کسان نوی راووتل دا موضوع څنګه نوی پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوی نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغه نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علني وه البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنی مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده سفیدې باندې پافشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نه مونږ هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونکړي لکه څنګه چې قاضي صاحب ویلې نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې د حکومت کار ده او د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی به خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره زر تر زر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قضیې په شمېرنه 314 تنه خوشې کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وایي چې زه خیر د شپږ دی وي راځئ خبرې وکړو هغه وایي چې آخري نفر موم تر څو د لس له مخې آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغوی یو نفر هم ویلي دي که چېرې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کېږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي په دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من قاضی صاحب نه پیږم تر کومه حده د دغه لیست په اړه اطلاع لري اوس خو دومره پوښو چې دغه شپږ تنه لږ تر لږه د طالبانو د بندیانو پوځیانو یا ویل شو چې په افغان پوځ یا پولیسو کې نمونه ثبت کړي وو بیا یې په خارجانو برید وکړ او بیا ونیول شو دا خو مو پیژندل یو شمېر نور حکومت وایي چې دوی د نشه یي توکو قاچاق وړونکي دي چې طالبان هم په یوه وینا کې دا خبره رد کړې دا وته د دلیل لپاره وایي چې زموږ په واکمنۍ کې کوکنارو کار صفر ته رسیدلی وو او تولیدم د اپینو نه وو د دې نورو په باره کې څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشې کولی کېدی شي افغانستان او سیمه وګواښي
نو دغه دور که په حق العبدي کې وي او که قاچاق کې وي خو موږ د یو خطرناک کار د تداوم د مخنیوي دپاره دا کار کوو د جنگ د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کو چې دا درې سوه او څوارلس بندیانو ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دي وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دوه شوي که کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخ اوړي دوی په دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې خو د شپږو ته لارهو دا شپږو هم فرانسې هغې ته وویل چې وی بخۍ او دا هم راندې آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو را ورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي چې خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو ګودام وګرځي دا خو به بلوټه تیاری نه شي جمهوریت کې مخدرات ځان ته انتقالي دا خو انسانان دي به خپل کورونو ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومک کوي، دوی ویزه ته کومک کوي، دوی د اروپا سفر له کومک کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسالې هم بې ځایه دي. طالبان د شپه زربازان آزاد کوي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کوي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي
صاحب. څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې په آینده کې د ملت مشري کولو ته نیته ویلا دی، ملای چل دي سربازان دزان سره ساتي.
قاضی صاحب ډیره مننه، وخت یو دوه دقیقې لرو. شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته وایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدای شي چې طالبان ور سره خبرې ونه کړي. تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروسته نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وای چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وای د جنرال رازق د کندهار د بخوانی امنیه قومندان د وژلو دسیسه کې لاس درلود. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدای شي ووایئ چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه اورېدلي چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یا ویلي چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بار یعنې د دوی سره مذاکرې ته نه ځېږي، یعنې په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو طرف به ستونزې نه وي، او موږ ته خو داسې څه رقم ستونزې نشته. موږ حاضر یو د دې هر څوک چې دی
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوهې په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړي او دغه راز د سولې د عالی شورا د پخوانی غړي قاضي محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیري هم را سره د خبرونې میلمنه و. د لومړۍ برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغې خو مرسته کړې وه په تخنیکی او سمبالونکې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده ظریف نظر به وړاندې کیږي. زه داوود جنویشتر نه هم دلته اجازه وړم تر بلې خبرونه. د خدای پامان.
دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، سما وطن. زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پر هر تمو چکورې زما د سر